درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونې درن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما تلويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل پثیر په دی هیله چې د تلوريزي کورنۍ دند به مزدکړې وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست اخرنی شی بوره سره مال وسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیزه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې و هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمه د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي او څه موده وروسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی بیرته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دلته دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې د افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډۍ دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد سوي دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړي دي. پر کیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژرنژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دی او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې ایږدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې و هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د خپل ولکه لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر رسیدي چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکه لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساساني واکمن چې و فیروز شاه ساساني بیا د دې لپاره چې دوی فرمان برداره پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنګیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دنه دې د فیروز شاه ساساني سره جنگیږي. د جنگ سره دوی دواړه د جنگ په حال کې وي نو دغه زمينه د یفتلیانو لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیان په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک کې د تورمانا مهاراجا زبلي پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې دی لمین زوړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړي شي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې ودا ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتلیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس وه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلود، د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کول، لمر به منځ او په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکوکاتو کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غوښوالي درلود د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتی کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځلې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینر د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشنانو او یفتلیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک کوم خلک پیروان چې د کوشانیانو او د یفتلیان څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکر تراتک پر د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمنۍ درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنۍ کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنۍ کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیو. چې دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد شوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي، هغه مو ویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالیتو و، د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د ده څخه وروسته د ده زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي. د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې و هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې وه. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوئ. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهېږي؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د ده د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهېږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر چیشي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهېږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شز ده کې، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځله د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په شکل سره مو درس داسي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلې دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکنی لوست سره تړلې دي. نو کچېری ستاسو مخکنی درس نوي زده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهېږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره وه. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهېږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندې کې هلي مې منې درنو زکونکو، هله د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله د چیرو تل په سر نن ورځ هم د لوست را خیره نشي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلې. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلوو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړیو کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیانې چې هغه په افغانستان کې واکمني درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنې په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 320 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د هغو له جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1118 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي داوای کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1119 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلیږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغه لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته شوې چې د هغو د جملې څخه ډیر ځواکمنه وکمنی چې هغه د یفتالیانو په 1211 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو وکمنی هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې وکمنی مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی په هند کې د ګورګانیانو وکمنی هم موجوده و او د هغو په وکمنی کې د هند سیاسي یوالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نیمه پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حمله لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې وکمنی در لودا او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کول په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسیدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي ترڅو د اروپایانو د دوه سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي وغوندي جری وخروي کالیلند کې بیا شونځي او رښتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وېستل او ځینې نور هم اعدام کړل چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې چین هیواد چې هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډیر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پچاهیو څولړیو د چین په خاورې باندې وکمنی درلوده د هغه د جملې څخه یو هم تانګ سونګ او مینګ لړۍ و چې د چانګان یا شنګهای شهر چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکو چې دغه شهر بیا ډیر په چټکی سره په نړیوال شهر باندې بدل سو همدارنګ په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او دغه لړۍ نږدې 280 کال پر چین باندې وکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې هغه په کاروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل د دغه متونه سره سره به چې و دغه طبقه ډیره به وسوه د زمکه ډیر حاصلات خانان تر لاسه کول او د بل اړخ بیا پردي باندې وچکالي راغله د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکه پرې شودلې یا خرڅولې چې د شو زمکه د لسترول لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لمریز لپاره د چاپ صنعت هم راوست کړي همدارنګه د کاغذ بارود او قطب نما هم جوړ کی او نړۍ ته وړاندې کی چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو ورسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه وکمنی درلوده یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د وکمنی لاندې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز په لاره په دغه دوره کې چې وکړه نه برابرۍ وکمنه وای نه د اتباو حقوقونه نه مراعت کېدل بیا عدالتي او نه برابرۍ موجوده و خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوی و چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و دغه کروندګران چې ودی د زمکو سره یو ځای اخستل کېده او خرڅېدل د اقتصادي په لاره هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو هغه مالیات نور کول مگر پر چټي طبقه خلکو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایشو دیلو کروندګر در بابانو پر مزکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیر لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل نو د همدې عمل ویلې سوچي د ټولنې هغه چټي طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړی دوره دومره روشانه نه و په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و یوازې د لوړو طبقو زمونږ په تعلیم او زده کړو ترلاسه رسیدل لري مګر هغه کم چې طبقه چې هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده همدارنګ مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج ضرورت خورسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج سپې په منځنی پیړی کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول په هغه کې د ژبې ګرامر منطق موسیقي حساب هندسي نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو د لومړی ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو په همدغه دوره کې او په 360 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ په منځنی پیړی کې کلیسا هم هغه وظایف سره رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و ل د معلوماتي چې په دغه منځنی پیړی کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت درلود په منځنی پیړی کې سیاسي او زاتره ځو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړ طبقه د خلکو لپاره شو همدارنګ ټولنیز حالات هم ډیر خراب وو خلک په دوو برخو باندې ویشل شوی و چې ټیټه طبقه او لوړ طبقه وو په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و راځي سیاسي اوزات په منځنی پیړی کې ګنشمیر کورنۍ وکمنې درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یو د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و یا هغه د منځنی پیړی د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې دغه کورنۍ د وکمنې سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننې فرانسه و د دې کورنۍ د غشتر پچهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پچاسو هغه ډیری سیمې تر لاسه کړلې او کلیسا ته هم ډیر زیات خدمتونه وکړه درنه ځکهونکو دا و زموږ ساتې د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع د چې په منځنی دوره کې یا په منځنی پیړۍ کې دغه اوضاع څه ډول وي په منځنی او لومړنی پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په اړه موږ معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله مې باندې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم هیله د چین ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنی پټنګشت کې د امیر عبدالرحمن خان وانډه ده د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنی پټنګشت کې څه وانډه درلوده او کوم رول یې رووي پاتله سواتی میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتي ورستي ورځي وي یعنی په دغه وختونه کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل نو انګلیسيان د تارسول ترسو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د ده وینا وه چې د افغاني استازی چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل سوی وو، د همهغه وینا وه چې انګلیسیانو ته یې ویلي وه. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د پاچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملې پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه، د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسموه، او دولتي خزانه هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلې و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دی چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو